د سهار اته بجې دی. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به د افغانستان او سیمې روانو حالاتو ته کتنه وکړو. وابوري چې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره وروسته له دې چې د مایک پومپیو هڅو نتیجه ورنکړه، امریکا پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره په مرستو کې $1 میلیارډ کموالی راولي. نور مطالب هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. وروسته له دې چې د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د اختلافونو حل نتیجه ورنکړه، امریکا له افغانستان سره د $1 میلیارډ مرستو د کمولو اعلان وکړ. په غزنی کې د سړک د غاړې ماین چاودنې د څلورو پولیسو په ګډون 15 کسان وژلي دي. او د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا وایرس اوس د تقریبا د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسیدلی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وروسته له دې چې هڅو یې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنکړه اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې $1 میلیارډ کموالی راولي. پومپیو له کابل څخه تر ستنېدو وروسته وویل چې متحد ایالات له افغانستان سره د راتلونکي 2021 میلادي کال په مرستو کې هم تر $1 میلیارډ پورې د کموالی راوستو او د نورو مرستو د کمولو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او پروژو بیا کتنې ته چمتو دی. او همدارس د افغانستان لپاره د مرستندویو هیوادونو پر راتلونکو نړیوالو کنفرانسونو کې پر خپلو ژمنو به هم بیا غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له کابل څخه د ستنېدو پر مهال په قطر کې دمه وکړه او هلته یې د طالبانو د مشر مرکچي ملا برادر په ګډون د طالبانو له چارواکو سره وکتل. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. په غزنی کې پرون د سړک د غاړې ماین چاودنې د څلورو پولیسو په ګډون 15 کسان ووژل. د غزنی امنیه قومندانې ویان احمد خان سیرت ازادۍ رادیو ته وویل چې ماین د پولیسو پر رینجر موټر چاودلی.
د ساحه خشک کې ونولسوالی با ماین کنار جده برخورد نموده.
په خشک سیمه کې د پولیسو یو رینجر موټر د سړک د غاړې ماین باندې برابر شوی چې په نتیجه کې د یک څلور پولیس وژل شوی او د بل تن هویت لا نه دی مشخص شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندوز امنیه قومندانۍ وایي چې د وسلوالو طالبانو په ډزو درې کسان وژل شوي دي. پیښه تېر ماښام د کندوز ښار خان آباد بندر ته څیرمه شوې. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان هجرت الله اکبري پرون تر پیښې وروسته ازادۍ راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې دوه پولیس دي.
یک نفر سرباز پولیس ملی و یک نفر سرباز پولیس محلی.
د ملی پولیسو یو سرتیری او د محلی پولیسو یو بل سرتیری له یو ملکی کس سره یو ځای شهیدان شوی. یو ملکی کس ټپی دی. پولیس سیمې ته رسیدلی او پلټنې هم روانې دي. اکبری زیاته کړه چې وژل شوی پولیس په یو ورکشا کې سپاره و چې ورباندې ډزې وشوې او حمله کوونکي له سیمې تښتېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا وایرس یا COVID-19 اوس تقریبا د نړۍ ټولو هیوادونو ته رسیدلی دی. د ډبلیو ایچ او عمومي مشر تدروس ګبریسیوس پرون دوشنبه په ژنیو کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې کولې.
مور دن 300,000 کیسز اف COVID-19
د COVID-19 باندې د اخته کسانو د څه باندې 300,000 پیښو راپور ورکړل شوی. دا خوشینونکې مسله ده. دا ناروغي په چټکۍ سره په خپرېدو ده. د کورونا سل زره پیښې د وایروس د خپرېدو په لومړیو 18 ورځو کې ثبت شوي. سل زره نورې پیښې په 11 ورځو کې او سل زره نورې په وروستیو 4 ورځو کې ثبت شوي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس د مړو شمېر 14,000 ته رسېدلی او په دې وایروس د اخته کسانو ټول شمېر له 3,18,000 اوښتی دی. چک جمهوریت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف لګول شوی محدودیتونه بیا تمدید کړل. حکومت وایي د خلکو پر تګ راتګ به د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې محدودیت پر ځای وي او د پرچون پلورنې دوکانونه به بند وي. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر یان هما چک پرون دوشنبه په یو کنفرانس کې وویل د اوسنیو اصولو له مخې به رستورانونه هم بند وي.
Současně jsme se dohodli na tom, že veškerá opatření.
موږ موافقه وکړه چې د حکومت لخوا ټول استرالی اقدامات به د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې تمدیدیږي. په چک جمهوریت کې په کرونا وایروس له 2200 ډیر کسان اخته شوي او یو تن ناروغ مړ شوی دی. او د ارمنستان پارلمان د حکومت د هغې طرحې ملاتړ کړی چې له مخې قرنطین شویو او جلا ساتل شویو کسانو ته د سرغړونې په صورت کې د بند سزا ورکول کیږي. د کرونا وایروس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره دا مقررات د روغتیایي چارواکو لخوا پیشنهاد شوي و. دا لایحه چې ملي شورا په ابتدایي بڼه درې ورځې مخکې تایید کړې پرون دوشنبه تصویب شوه. د ارمنستان حکومت تیره اونۍ د یوې میاشتې لپاره د بیړني حالت له اعلانولو وروسته هغو کسانو ته جریمې وټاکلې چې له ټاکل شویو اصولو سرغړونه کوي. په دې هیواد کې تر اوسه په کرونا وایروس د 104 نوي کسانو د اخته کېدو راپور ورکړل شوی خو د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. د ارمنستان چارواکي وایي نږدې 600 کسان قرنطین دي او په سلګونه نور کسان په جلا خونو کې ساتل کیږي. دا و خبرونه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره په مرستو کې به $1 میلیارد کموالی راشي. مایک پومپیو دا اعلان تیره شپه وروسته له هغه وکړ چې د ولسمشر اشرف غنی او په انتخاباتو کې د هغه د سیال عبدالله ترمنځ د سیاسي لانجې د حل او د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د یو حکومت د جوړولو لپاره د ده یو ورځنی سفر بې نتیجې پای ته ورسېد. پومپیو له کابل څخه تر ستنېدو وروسته په یو بیان کې وویل چې متحد ایالات له افغانستان سره د راتلونکي 2021 کال په مرستو کې هم تر $1 میلیارد پورې د کموالي راوستو او د نورو مرستو د کمولو لپاره د خپلو ټولو پلانونو او پروژو بیا کتنې ته چمتووالی لري او د افغانستان لپاره د مرستندویو هیوادونو په راتلونکو نړیوالو کنفرانسونو کې پر خپلو ژمنو به هم بیا غور وکړي. ښاغلی پومپیو پرون له ښاغلو عبدالله او غنی سره هم په جلا توګه او هم یو ځای لیدنې وکړي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې لیدنو کې حاضر نه و. پومپیو کابل ته په داسې حال کې سفر وکړ چې د کرونا وایروس سرایت په ټوله نړۍ کې خلک اندېښمن کړي دي او د دې سفر په پای کې په تنده لهجه د داسې یو بیان خپرول ښیي چې امریکا د خپل تاریخ د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره له څومره لویې ستونزې سره لاس ګرېوان ده. پومپیو په خپل بیان کې ویلي خواشینی دی چې غنی او عبدالله د ټولو خواوو په ګډون د یو حکومت پر جوړولو موافقې ته نه شي رسېدلی. بیان زیاتوي چې د دوی پاتې راتلل د افغانستان او امریکا اړیکې زیانمنوي او د هغو افغانانو، امریکایانو او د نړیوال ائتلاف متحدانو ته سپکاوی دی چې د افغانستان لپاره خپل ژوند او پیسې قربانی کړي. بیان زیاتوي چې متحد ایالات په مسؤولانه ډول په افغانستان کې د خپلو لګښتونو په اړه بیا غور کوي او سمدستي سږ کال د $1 میلیارد کموالی پکې راولي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له کابل څخه د ستنېدو پر مهال په قطر کې دمه وکړه او هلته یې د طالبانو د مشر مرکچی ملا برادر په ګډون د طالبانو له چارواکو سره د 1 ساعت و 15 دقیقو لپاره ولیدل. پومپیو له قطر څخه د الوتو پر مهال خبریالانو ته په څرګندونو کې په دې اړه چې د امریکا له مرستو $1 میلیارد به څنګه کمیږي او آیا ولسمشر غنی او د هغه سیال عبدالله ته د اختلافونو د حل لپاره کوم مهلت هم ورکړل شوی که نه جزئیات ورنکړل، خو یا دا یادونه یې وکړه چې که دوی خپل اختلافات اوار کړي نو دا پریکړه بدلیدای شي. پومپیو په دې بیان کې ټینګار کړی چې متحد ایالات به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. په عین حال کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې له افغانستانه په تدریجي ډول د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو کار هم جاري وساتي. پومپیو زیاتوي چې که څه هم جګړې روانې دي خو طالبانو د جګړو د کمولو په برخه کې پر خپلو ژمنو تر ډیره عمل کړی دی. هغه یادونه کړې چې متحد ایالات په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د یو ټیم پر جوړولو هم کار کوي. قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د څرګندونو جزئیات مو واوریدل. خو راځئ اوس واورو چې پرون له افغان مشرانو سره د پومپیو په کتنه کې څه پېښ شول. د موضوع ته صالح محمد صالح په یو راپور کې کتنه کړې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون دوشنبه ظاهرا د وروستیو سیاسي اختلافاتو د حل په هدف کابل ته لاړ. دغه اختلافات د بین الافغاني مذاکرو په درشل کې د عمومي اجماع د جوړېدو پر لار د اندېښنو سبب سوي دي. راپورونه وایي چې مایک پامپیو افغانستان ته په خپل سفر کې هڅه وکړه هغه موافقه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تیره میاشت لاسلیک سوې د سیاسي اختلافاتو په حلولو سره یو ګام مخته یوسي. سپیدار مانی وایي چې پرونی بحثونه بې نتیجې پای ته ورسېدل. د عبدالله عبدالله د دفتر رئیس قاهر عابد وایي په دغو کتنو کې د دوی غوښتنې نه دي منل سوي. ګټه غونډه وسوه او پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د سیاسي جوړښت تغییر چې زموږ لخوا مطرح سو د ښاغلي غني لخوا ونه منل سو، ځکه نو غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. عبدالله عبدالله ته دغه نږدې کس د سیاسي جوړښت د تغییر په اړه نور جزئیات ورنه کړل. بلخوا جمهوري ریاست وی ولسمشر غني د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د سولې د پروسې په دې بهیر کې پر راروانو اقداماتو، د سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع او د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث وکړ. جمهوري ریاست په خپل اعلامیه کې د سیاسي مشرانو د سیاسي اختلافاتو د حل یادونه نه ده کړې. له هڅو سره سره ونتوانېدو د جمهوري ریاست له کوم ویان نه د دغو لیدنو کتنو جزئیات واخلو. له کله چې د فبروري پر 9 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک سوې، ورسره د افغانستان د سولې پروسه د سیاسي اختلافاتو له کبله له کړکېچ سره مخامخ سوې ده. د افغانستان د ټاکنو خپلوه کمیسیون د رسمي ارقامو له مخې محمد اشرف غني د څه باندې 50% رایو په خپلولو سره د تلې د 16 ولسمشري ټاکنې ګټلې او عبدالله عبدالله د څه باندې 9% رایو په خپلولو سره په دویم کتار کې راغلی دی. خو د ولسمشر غني سیاسي رقیب او پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې وایي د ټاکنو نتیجه نه مني، د لوړې جلا مراسم ترسره کړي او خپل ځان یې د ده په وینا د ټول شموله حکومت ولسمشر اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون له ښاغلي غني او عبدالله سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نومې واخیستل سي او په دې سفر کې له مایک پامپیو سره ملګری وو خبرلانو ته ویلي دوی دا مهال د اندېښنه لري که روان سیاسي کړکېچ په لنډ وخت کې حل نسي، د سولې پروسه او د افغانستان د 40 جګړې د پای ته رسېدو لپاره برابر سوی فرصت به زیانمن سي. سره له دې چې د امریکا متحده ایالاتونو او ناټو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کمول پیل کړي، خو ځینې سیاسي او پوځي څارونکي وایي د بهرنیو پوځیانو د شمیر کمیدل په بین الافغاني خبرو پورې تړلي نه دي، بلکې په مستقیم ډول د طالبانو له تعهد سره تړلي، څو دا ډله پرې نږدې چې افغانستان بیا د القاعده شبکې او داعش ډلې په څیر د تروریستي ډلو په خوندي مرکز بدل سي. د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې امریکا او ناټو ویلي چې په 4 میاشتو کې به له افغانستان خپل پوځیان باسي. طالبانو هم ژمنه کړې چې له تروریستي شبکو او هغو ډلو سره چې امریکا او متحدانو ته یې خطر پېښوي خپل ارتباطات پرې کوي او نه به پرېږدي چې د افغانستان د خاورې پر دغو هیوادونو کومه حمله وسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم قدر منوریدونکو ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ګڼو نړیوالو رسنیو په خپلو اخري ګڼو کې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سفر ته پام کړی دی. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. پامپیو د افغانستان د سولې کمرنګه سویو خبرو د پرمخ بیولو لپاره کابل ته تللی دی. د مقالې د لیکوال په لیکنه په داسې حال کې چې د نړۍ ډیری هیوادونو د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر سفرونه محدود کړي، د افغانستان د سولې د بهیر د دوام لپاره هڅې جاری دي. د ګارډین پلیکنه پامپیو کابل ته د خپل بیړني سفر پر مهال د سولې د موافقه لیک د پرمختګ هڅې کړي چې 13 میاشتې د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحه کې لاسلیک سوه. د دې توافق تر لاسلیک وروسته د افغانستان د سولې پروسه د دې هیواد د مشرانو ترمنځ د انتخاباتو تر نتایجو وروسته د سیاسي لانجو له کبله درېدلې ده. ګارډین د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو او د ده د سیاسي سیال عبدالله عبدالله مراسمو ته پام کړی چې ځان یې د ولسمشر په توګه اعلان کړ. د مقالې په وینا ویل کیږي پامپیو کابل ته د سفر پر مهال د هغه سیاسي بنبست د ختمولو هڅه کړې چې د بین الافغاني خبرو د پیل مخه یې ډپ کړې ده. دا خبرې د سولې په موافقه کې یو مهم ګام ګڼل کیږي. هغه موافقه چې خپل هیواد ته د امریکایي ځواکونو د ستنېدو او افغانانو لپاره د سولې یو فرصت ګڼل کیږي. ګارډین له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتلو ته هم اشاره کړې او لیکلی دی چې دوی له مخکې وتل پیل کړي او د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع د بین الافغاني خبرو په بریالیتوب پورې نه بلکې په هغو ژمنو پورې اړه لري چې طالبانو د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې کړي دي. یعنې دوی ویلي چې د داعش غوندې تروریستي ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ بل هیواد پر وړاندې استفاده وکړي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي له دې هم ښکاري چې کابل ته د پامپیو سفر څومره ضروري و چې د خپل هیواد کې دننه دوه سفرونه د کورونا ویروس د تهدید له کبله لغوه کړی وو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په خپله اخري ګڼه کې کابل ته د مایک پامپیو سفر ته پام کړی او په دې عنوان یې یوه مقاله خپره کړې ده. پامپیو په یو ژغورونکي ډیپلوماټیک ماموریت کې افغانستان ته رسیدلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه پامپیو کابل ته د نه اعلان سوي سفر پر مهال د هغو سیاسي لانجو د حل هڅې کړي چې له افغانستانه یې د امریکایي سرتیرو د وتلو پروسه زیانمنه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه پامپیو هڅې کوي چې له طالبانو سره د خبرو پروسه چټکه سي. تایم مجلې هم د پامپیو سفر ته اشاره کړې او لیکلي دي چې پامپیو افغانستان ته په داسې حال کې تللی چې د نړۍ مشرانو خپل سفرونه محدود کړي دي. تایم په افغانستان کې تر انتخاباتو وروسته جنجالونو ته اشاره کړې چې د سولې پروسه یې درولې. د تایم مجلې په راپور کې راغلی چې د افغانستان د دفاعي ځواکونو د مصارفو په ګډون امریکا هر کال میلیاردونو ډالره بودیجه افغانستان ته ورکوي. په مقاله کې راغلی چې افغانستان حتی د خپلې بودیجې د څلورمې برخې د بشپړولو توان هم نه لري او دا موضوع پامپیو ته فرصت ورکوي چې دواړه مشران اړ باسي پر سیاسي بنبست غښتلی سي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا ویروس معاینه وکړئ. کورونا ویروس جدی ونیسئ او ځان د روغتیا د نړیوال سازمان له سپارښتنو سره سم وقایه کړئ. قدرمنو اوریدونکو، دا د خبرونې په پاتې برخه کې وبخښئ. تاسو رابولم د ازادۍ رادیو مجلې د اونیس پروګرام اوریدو ته.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
ترنو اوریدونکو سلامونه، محبوب شاه محبوب يم او د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د فلسفي او بغاوتي شاعر غنی خان په فکر او خیال یو هنري راپور برابر کړي.
الله جميل ويحب الجمال،
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غوڼو غږیدلیو.
د نظام غ ما د ما غ سا سانی د ما غ سا غ ما د نی سا غ ما د نی سا نی دا.
فنکار برخه کې ل زوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره د هغه پر فن غږیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. ل دین اورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی دی هغه فن
په زرپانه کې به لند کې سا سوال واوري.
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لپسې کلمې راووتې.
او په ورخمین خیال کې به د اروخاد غنی خان شاعری واوري.
ما ویل غنی یار سبھی اندازا خوندی ما ویل غنی یار.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لنن څلر وشت کال وړاندې د مارچ په 15مه د پښتو ژبې فلسفي شاعر غنی خان لدین نړۍ سترګې پټې کړې او په میراث کې پښتو ژبې ته خپل هنر پریښې. تاسو به د غنی خان له نامه او شاعرۍ سره ډېر آشنا یې. غنی خان د پښتو ژبې یو بغاوتي او فلسفي شاعر او د خپل ځانګړي فکر او اسلوب له برکته پرون هم ژوندی و، نن هم ژوندی دی او بیا به هم ژوندی وي. نننۍ راډیوي مجله د اروښاد غنی خان روح ته ډالۍ کوو او د خپرونې پیل د هغه په بیتونو کوو. خدای عقل چې و زړه دې ولې راکړو، په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان. خدای عقل چې و زړه دې ولې راکړو، په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان. ولې ماته دې عطا کړو فکر و خیال، ولې ولې پرنا ورځي خوبونه، ولې جوړ دې د یار سترګو کې جنت کړ، ولې تریخ دې کړ بیلتونو خوږ وسال. خدای ولې دې ځواني هر چاله ورکړه، خدای ولې دې پیدا کړل امیدونه، ولې مال دې د ولې طاقت راکړ. خدای ولې، خدای ولې، خدای ولی. مخکې له دې چې د خبرونې نورو برخو ته ورشو، د مارچ 13مه د خبریال ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. په افغانستان کې هم دغه ورځ ونمانځل شوه، خو هیر دې نه وي چې تیر کلونه د افغانستان د خبریالانو لپاره خونړي کلونه وو. په پیل کې کندهار ته ورځو. هلته د کندهار په سرپوزي زندان کې د لومړي ځل لپاره کتابتون پرانستل شو. دغه کتابتون په کندهار کې د یوې مدني ټولنې له لوري جوړ شوی چې زرګونه جلده بیلابیل اقتصادي، سیاسي، ادبي، تعلیمي او ټولنیز کتابونه پکې موجود دي. مسؤولین وایي چې له دې ګام څخه هدف په زندانیانو کې د کتاب لوستنې فرهنګ غښتلی کول دي. له یوې خوا به زندانیان د کتاب له لوستلو سره آشنا شي او له بل خوا کله چې له زندانه راوځي نو کاملا یو نوی انسان بوي. راځي صادق رښتینی ته غوږ شو.
د پیوان په نوم د کندهار یو مدني بنسټ په یو کمساري ګام کې د لومړي ځل لپاره د کندهار په سربزې زندان کې کتابتون پرانیست. دغه کتابتون د مطالعې لپاره 5000 ټوکه کتابونه او د کمپیوټر مجهز لیب لري. د پیوان ټولنې د فرهنګي چارو مشر محبوب مشتاق وایي له دې کار څخه هدف په ټولنه کې د مطالعې وده او د زندانیانو ذهنیت جوړونه ده.
موږ دا احساس کړو چې د آزادو کسانو په پرتله باندې بندیان ډېر مطالعه ته اړتیا لري، ترڅو د دوی ذهنیتونه جوړ شي، د دوی فکرونه جوړ شي. چې کله ټولنې ته وځي هلته ټولنه کې بیا خدای وکړه چې بیا ځلې جرم ونه کړي. نو همدغه انګیزه وه، همدغه غوښتنه وه چې ما د کندهار د مدیر محبس او د دلته د ځینو نورو دوستانو په همکاري او غوښتنه باندې دغه چاره مرا پیل کړله.
د کندهار د سرپوزي زندان بندیان هم خوښ دي او وایي چې کندهار زندان ورځ تر بلې د زندانیانو لپاره د روزنی په مرکز بدلیدونکي دي.
هغوی په مختلفو لنه او جرمونو باندې متهم شوي دي. هغوی بیا دلته راغلي چې دوی د ذهنیت سازی یا فکر جوړونه د لپاره تر ټولو یو ښه بهترینه وسیله همدغه کتابتون دی چې نن ورځ مې افتتاح شو. بل خبره دا ده چې کتاب لوستل یوازنۍ د جرم په بدل کې یو ښه مکافات دی. چې مثلا که یو سړی د کتاب سره آشنایي وکړي، هغه هیڅکله بیا ځلې د زندان څخه د خوشې کېدو په صورت کې جرم ته مخه نه کړي او د ټولنې انحراف خواته میل نه کړي.
بلخوا د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د ټولنې د اصلاح او فکري جوړونې لپاره د کندهار د سرپوزي زندان تر څنګ د دې ولایت په سرحدي او لویدیځو ولسوالیو کې د کتابتونونو د جوړولو لړۍ چټکه کړې او د زده کړو او کتابونو د لوستنې دود د غوړېدو په حال کې دی.
پابنده ولسوالۍ کې مهم یو کوچنی کتابتون د ځوانانو لپاره خلاص کړی او ځوانان وخت پر وخت همدې څخه استفاده کوي. نو وروستی پلان مهم دا دی چې موږ وکولای شو چې په میوند ولسوالۍ کې د محلي امکاناتو پر راټولولو سره وکولای شو چې په میوند ولسوالۍ کې کتابتون خلاص کړو. بیا به مخ ته ځو، ډنډ ته ځو، دامان ته به ځو، تخته پل ته به ځو، نورو ولسوالۍ ته به ځو، تر څو اخري هدف مهم دا وي چې د کندهار په ټولو هغو ولسوالۍ کې چې موږ لاسرسی درلودلی سو هلته ښوونځي او د تعلیم بهیر روان وي، هلته ځوانان دپاره کتاب او کتابتون جوړ.
د کندهار د سرپوزي زندان په ګډون دا مهال په کندهار کې لسګونه کتابتونونه فعال دي چې یو یې د میرمنو لپاره ځانګړی سوی.
د پښتو ژبې مفکر شاعر غنی خان اشعار په فکری لحاظ پیاوړي اشعار دي. هغه د فکر د ځواکمنتیا په اساس فلسفي او لیونی شاعر نومول شوی و. هر فلسفي او فیلسوف باید د خپلې ټولنې فکرمند انسان وي. په نننی هنري راپور کې د غنی خان هنر ته تمکیږو.
زن بٹین کے غنی نبٹول مرزوانی وی
جانان سپرلے وجدان مستی خکلا لیونتوب جون بی خودی یار ارمان شراب کیفیت فلسفہ بغاوت دا هغه لفظونه دي چې پاوری دوی مکتا د سپیڅلی بغاوت دی وستر لیونی شاعر هنر وړاندې ورسته کوي. نو ځکه خوایي ژوند او قرار او رو بدی
ژوند او قرار او رو بدی نبیو سے شی نیو سے کی پیار او نور یو دبل چور دی پیار او نور یو دبل چور دی داسی بتی رشی داچ تیری جند و قرار
دا هنر په پښتو شاعرۍ کې د سپیڅلی بغاوت د هغه شاین شال قلم را ټوکیدلی الفاظ دي چې ژوند او جانان ته یو نوی بغاوتی فکر لري. له خدای سره ځانګړې اړیکه غواړي. عبدالغنی خان
غنی خپا
غنی خان په کال 1944 کې د پښتنو د ستر مشر خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدل او په 1946 د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې وفات شوی دی. غنی خان فلسفي و، حیرت وړ و، د ژوند د توپیرونو او د آگاهۍ له عذاب دردیدل دی و داسې خدای په لټونو چې د هغه د بېقرار روح لپاره د مور د غېږې په شان د آرام سبب شي او بیا د هغه نه آرام روح د یوه هوسناک عبادت کوونکي په توګه د خپل خدای بندگی وکړي او له خدای سره ډیره مینه ولري. هغه ځان لیونه باله او زینو فلسفي او صوفي باله، خو د هغه نه قرار روح لی و خان او ماسر انسان څخه داسې غنی جوړ کړ چې د یو ځانګړي دنیا څښتن یې کړ. په دې دنیا یې پاچاهي کوله او لای هم په لټون کې پاچاهي وینو.
چې دیوس د بدن وی سبت سبد خوی تو بهلد شرابو چی شراب درتا پراتوی چی بڈا شخل کڑ شپا بیا تو بتو بد سکے اغخ دبدو بدوی دنا کا مچے تخکے نو ای ملالاس دا ٹکڑو شکورتا وی رندانو تخراب غریب سوکڑی جماعت کے
غنی د خپل سرور په جال بندي شاعر لژوند مینی او عشق له کیفیت سره داسې راز او نیاز غواړي چې د مینی کیفیتونه د عاشق او معشوق د مینی جنگ ګیلې معنی کله ډاډ او کله نارامي دا د غنی د ژوند کیسه ده.
پسر لاس نیول جاموي د چتا ترنې سترګي غلی اوای سلام
هغه مرګ څو کال وړاندې ل پیښور ملي ټلویزیون سره په مرکه کې داسې ویلي
الله جمیل او رب الجمال هغه ان په دغه لاره او تصویر رسیدي چې پاکه ته وشي رسیدي اکل باندې نو یو نه دا ټول یو کې ته هغه مضمون دا کله غو چې ټول کائنات کې ډیزاین دی دیونو کې دیونو کې دی بوټو کې دی بنینو کې دیو خاص ڈیزائن کی جوڑ سیل دیو ہم اکا ڈیزائن دی پیٹ کی گی میٹیشن ہم تک کیا سسٹمیٹکلی جوڑی گی چیلی کنسی سر تیمینے کے خطا بندی دیکھے گی اور بتا سر امینے کے امینے کے عجیبا کمال داری کتا چا سر امینے کے نا بتا سر خام و خام امینے
غنی لخپل خالق سر زنگڑی مینے در لودا او د دغه مینې د اظهار لپاره د عبادت یو داسې ځانګړی لار جوړه کړې و چې په دغه لار کې د خپل وجود هستی او روح فنا کړي.
دا حسن جوڑے دل خدی کہ حسن پرستی خدا.
غنی خان د بل هر متفکر شاعر په څیر د ژوند او مرګ په باب له یو عالم سوالونو سره مخ شوی. خو لزینو شیرونو څخه داسې ښکاری چې د خپل ژور او عالی فکر په شاعرانه دنیاګۍ کې یو داسې حل ته رسیدلی دی چې راز یې له هر چا سره نشي شریکولی. د غنی خان افکار د غنی په پانوس، د غنی په لوشې او د پنجرې چغار یا لټون کې حس کولی شي.
مسجد یا بت خانہ دا جانا کیوں سی گی ہم حقا زما کا بدا جانا کیوں سی گی ہم حقا زما کا بدا پدے پہدے نیم تم مسجد یا بت خانہ دا.
نوې کال د نویو هیلو د پوره کېدا هغه پیل دی چې د طبیعت ټولې پدیدې له انسان سره یو ځای غوړېږي. اجمل تورمان ته وکیږو چې له نوې کال څه هیله لري.
تیرا کې سخت موم حضور کتاب تړما د سمنک سرودتا تار درباب تڑما یو نوی نظم لیکم نوی خبری لرم ستورو تزان رسوم سپینی وزری لرم د جنگ تر کور ورزم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرم پتور نه ورزم ورته سلام لرم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرمه په تور نه ورزمه ورته سلام لرمه د نوی ورځ په مخ د نوی کال په خاطر تر تل من غړوم د زل جلال په خاطر ترمنز ممر الویگا ترمنز ممر الویگا ما او جانان می پریکتا زخمی گریوان می پریکتا افغانستان می پریکتا افغانستان می پریکتا.
دا چم د سرو تال دے په گډا رازی سندری دا اوس چی پناز لاړی اوس به بیا رازی سندری. په موسیقي کې سور د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچېری سور نوي نو موسیقي هم نه تړل کیږي او خوندري هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سورونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
و سور دی سا پا چکم دے دا بے جوڑ دے آزاد مستقل سن دے باقی چکم پا دشو رکب گندار مدم یا رے گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکا پا آسان طریقے تو بین چی موانس و مذکر کنا کومل موانس سر با تجبیکو او دا دغا چکم دے تیور مذکر سر نو دغا دو شکل نو لری پا هاری و راک کے دوار شکل هم کی دیشی یو شکل هم کی دیشی نو دا راک استعمالی کی بیا پکې نور خبر راځي وادی سموادی وادی سموادی چې دی وادی دی ته وای چې په کوم راک کې ډیر استعمالیږي سموادی دغه په نیم دغه سره استعمالیږي. نو بیا دی کې یو بل شی وی چې هغه ته پکړ ویلې شي پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ وته کنه یو ورکوټ زیوی چې دغه علاب کې لکه مثال خبر سادا نیرې سا دا دربارې راک هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې سونه الاپونه پکې کړي سارے ما بدا نیر زادا نی په ما بغا مر صدا نیر سا د کی هغه راګ معلومیږي. مثلا شو اوس راګ ایمن شو راګ نی ایمن شو سا نیر گ ر سا په دغه دومره ځکه معلومیږي چې چیزا دا غراک دی نیرے گا مدانی زانی دا پا مارے ماگا رے نی دا نیرے گر نیرے سا نیرے گر سا لکھا دی دا دو مزے شکم دی دا آغراگ معلوم ہے دست دا ہر راگ یو شکل بھی خواہ نو آغا مالکہ اس کی شروع سا ساگا سا نی دا ما دا نی ساگا سا دا نی سا ما گا ما دا ما گا سا سا نی دا ما گا سا گا ما دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا سا نی دا نی سا گا سا سا نی دا نی سا گا ما دا ni sa ni da ma ga sa ni da ma ga ni ga sa us de ke alap nam ki gidi da alap hoy us ma sar ga mo ko kana da alap ke hum razi masal khabar ha الاپ شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیت الاپ ویل شي نو الاپ نہ بیا کمپوز نہ جوڑی گی طرز نہ جوڑی گی چپ دغه دون الاپ دکره مثلا کتی زویم کسلو ویم نو دیک بز ټکی واچو مثال خبره کد بل نہ اخلاص غواڑی کد بل نہ اخلاص غواڑی اول تا دبل پکار شا خپل مرام تر سیدے شی کمینا و سخاک سار شا دا ملنگ جان سا شیر دی اس دا ما پیلا بکی واچو سم دسیمی اس دا غطر جور کو لکه جی علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پر بیا لارې اساني وي
او ساز دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره ته وکړه دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کومي علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبره راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا ډېر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا داسې یو شی دی چې د موسیقي هغه ځان چې ورته وي ځان یې زړی دی او بلکې د موسیقي هغه مالګه ده چې ردم نه وي هغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه داسې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو هغه داسې نعت په شکل هم کیدی شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مالګه ده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه مونږ آبادوي شو هر څه په کرلې شو ورڅ کوي شو نو باجه دا صرف چې باجی سره هر یو ساز مونږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دې د وجنه مونږ مخ ته کوي شو مخ ته لې شو او چې باجنی بیا د مجبورن نو باز باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو دا څنګه معلومی شي کوم سر کې او بیا دې خلکو سره عالی وی د موسیقي ټوینر ته وي باز باز شانی داغ نه کومک اخلی مخکزی نو باجا د سرته وین چې باجا او تبلا د موسیقي مور او پلار دی
کد باجی یا د هارمونی د جوړښت را شو د څومره بټنی چي دی په دې کې فرق څه شه دی د زینو आवाज غټ دی د زینو وړو کې په موسیقي کې دا توپیر کوي
هو ولې نه دې ته په آسان الفاظو کې بدا وای چې زیرو بم لکه ڈبل آواز او مین آواز
دا چې کله دا غټ او مین آواز چی دا بیا پر راګونو کې توپیر کوي تاسو یو راګ ته غټ آواز نیسی بل ته کمزورې نیسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خو ډیره پیچیده خبره دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکار دی خو زه مختصر تاسو ته وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه هغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور هغه مونس مذکر چې میته ویل کنه سی نو هغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي دوله سوره جوړیږي نو د دېنه ګورو دا ساشو دا په غټ आवाज اوس دا دېنه دې پوری یو شه دې دېنه دې پوری یو شه دې دېنه دې پوری یو شه خو دې ته سب تک ویل شي دا یو سب تک دې دا دویم سب تک او دا دریم سب تک مت سب تک مندر سب تک او تھار سب تک لکه اولنے سب تک غٹ آواز لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته بچی سا دسه غٹ آواز سره سا سا دسه غٹ آواز سا گا ما د ما گا سا نو دلته خو مونږ سندری پاسا نشو ویلی نو بیا مت سب تک ترازو مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیانه دی کی آواز نو هغه اصلی آفرین نو بیا دینا ڈیر آواز زلچوی لیکن نرے آواز پور ویل شی بیس کی آواز کار نکی نو اگر بیا بر سر نہ ہم کار آگست شی ہر یو راگ چی بھی ہر یو راگ یا پنج سروی یا شپک سروی یا وہ سروی نو پخوا ددری سر راگم او د سلور سرمو زیاتم کم بیا استادانو پکې دا دغه وک چې د 500 سرونه دي کم نیوي او د 300 سرونه دي د 200 سرونه دي زیات نیوي نو د سراګونو شته چې 500 سرزي او شپږ رازي 500 زي و رازي شپږ زي 500 رازي شپږ زي و رازي د سي یو زي و رازي د سي د سي د غمشته
او استاد ته مخ کې په د راګونو زین نمونه چې واسه اکثره هندي وو
بله
لامل څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډیر رواج وو او د راګونال ته په هند کې جوړ شوی څنګه
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډیر زیات دی د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې د غشه او د هندستان زما په خیال چې یو تعداد خلک دغه په مذهب کې مداشته کنه
بشک او بشک
نو یې چې په مذهب کې هغه ته ډیر احترام کوي ډیر خیال ساتي نو موږ دغه ستر مونږ پورې رسیدلې مونږ د شوق په حساب سره خونتي اخلو دغه سي دغه کو نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي هغه په کوشش دا کوي چې خسي خپل هغه ترتیب ښکار کی او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسنګ نه کیږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې دې شیانو کې لکه جایز وی چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوچ لک خواږې نورم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه شته
د ورسته پختنې په توګه چې تا په موسیقي کې هارمونیا نه وي آیا موسیقی به سم یا درست په مخ لاړه شي که هارمونیا پکې نه وي
نو کوي خو ډیره خبره ده او که نه وي نو بیا داسې یو کس پکې په کار دی چې یو مشر پکې داسې وي یو رهبر یا هغه میوزیک ډایرکټر چې ورته وي کنه ټول مشر چې ټول ته هدایت ورکړي داسې وکړي داسې وکړي نو هغه ساز ترتیب جوړوي شي خو بیا هم دلته د باجی ضرورت پیښیږي لکه مونږ والو شپېلې توله کنه دته مونږ پورتو کې شپېلې وایو کنه
بله بله
ښه نو د دې سرونه معلوم ویل د پیلې کلی چې دا کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغه د غنه هغه ځان ته لاره پیدا کوي شي بیا نور سازونه ورسره سور کی د سی او سازینه غوندي او ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارونه ته پکې نه کنه پر باب دی او ساز وګيږي په ستار دی وګيږي په شپېلې دی وګيږي په نور سازونه دی وګيږي نو چې وی نو ډیره خبره چې اسانتیا مرته وي او سپورټ مرته ورکوي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وای چې کوخخ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي هغه له ادبیاتو په هنزي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولی ل نو موړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي
فنکار اکو پایل کې درته وای چې وال شعر وای
شعر خو اور خدا مان وزے کی چپختنا وہ پر نمور تھے ولی سے انزے کا شعر وائے مت شاعر ہے
اس بے پر اصلی علت بند خبر ہو کہ شاعر ہوئے یا
اصلی لتی دادا چی ہر اس چیز ما پزڑ کی دی ما زما پ درون کی دی پا دی خبر ہو یا پا دی ڈول نشم کو لے بیان کم واغا تا د شعر جامع اور اغند ما شعر تر جوړوم
اقدرت وایت تر اوسه پوری تاسو څومره شعرونه لري
دا سه دقیق شمیره خونه درته معلومه خو تقریبا د 200 په شاو خوا کې بوي
کله تاسو شعر لیکي آیا په شعر لیکلو کې تاسو اصول ته هم پام کوي
او اصول ته چې کوم چوکاټ وي کنه یان دین شعر ظاهري وجود چې کوم دا د تبای توجه وشي ز خپل مر توجه کوم هر څوک زکه چې دغه مرات نه شعر جوړیږي نه کنه مخکله دنه
شعر ولیکی اول ورته چوکاټ ټاکی چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا خو ټاکل کیږي لدین اورست چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سړی ونه ټاکي مثلا سړی به داسې وانانګیری چې سړی وایي چې زه باید دغه استعاره استعمال کوم دغه سمبول استعمال کوم دا باید په خپله راسي په شعر کې
نیازی صاحب اوس که درته وایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډیر ښه شعر لیکلی سئ ښه شعر ویلی سئ آیا کله چې ډیر خوشحاله یې کله چې خفه یې څه رقم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي زه عموما په هغه وخت کې ډیر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت میں لکه ډیر په لوړ درجه کې وي یعنی په عاطفي حالت کې ډیر ښه شعر لیکم
دا طبي خبره ده چې کله په پایل کې څوک یو کار پیلوي یا لیکل پیلوي نو یو څه خامي به پکې که تاسو درته وایئ چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت چې نوی دی شروع ورته کړی وه څومره فرق لري
ډیر فرق لري ځکه کله چې ما لومړی ځل شعر پیل کړه ذات ته په دې نه پوهېدلم چې شعر لیکل کېږي څنګه
یعنی په پایل کې خام و
هو ډیر خام و ډیر فرق لري او ما حتی دغه اوس چې په کوم مقام کې ما دغه فکر کوم نه ګرځي چې داسې یو شاعر سم زه د مشهور شمه ما د خلکو پیژنې ما شعرونه د خلکو ولولې خوښ دي کې فقط هغه وخت کې چې کومه وخت ما لومړی ځل شاعري پیل کړه زما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې زما په زړه کې دي او دا ولیکم خلاص اوس چې شاعري کوم نو اوس خو ډېر څه په ذهن کې لرم
مخکې له دې چې نورو پوښتنو ته راسو کله تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر هغه شعر چې ډېر زیات مو خوښ ده که راته ووایه
د شاعر خو هر شعر خپل خوښ وي او هر شعر ورته ګران وي ځینې خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي ځکه چې سختۍ لیکل کېږي زحمت پرې وستل کېږي او د شاعر د زړه خبرې وي د زړه خبرې خو معمولا ګرانې وي یو غزل درته وایم نوې مې لیکلې ده
مهرباني
غزل چې سا په حسن د راوړي ایمان ثوري سا په حسن د راوړي ایمان ثوري زړه کې ساتم د رازونو په شان ثوري یا سپرلې دې او یا مینه د خیسته وو یا د جام په تلوسه کې نهان ثوري څوک خبر دی د سبا کتاب کیسه دی څوک خبر دی د سبا کتاب کیسه دی رازه وژ باړو هم نن د ارمان توري
او بالکل
څوک خبر دی د سبا کتاب کیسه دی رازه وژ باړو هم نن د ارمان توري زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون يم خپل وجود را یادوي د باران توري خوب کې وینم یو ګلاب را ته مسکې دی خوب کې وینم یو ګلاب را ته مسکې دی چا می لستی د شلیدل گریوان توری لاس می مونیسا پټند ملایکی راته وای د سپیسل قران توری شعر سوی خود ژوند د انزورونو شعر سوی خود ژوند د انزورونو د رنگونو په سایه کې روان توری او ستا غزن پر ستا د مینی تند پلوری قربان توری قربان توری قربان توری
که اوس درته وایي چې آیا کله مو په شعرونو باندې کره کتنه هم کړې ده
زه چې کله شعر لیکمه دې نه مخکې چې زه یو مصره یو بیت ولیکم اول په ذهن کې خپله به کره کتنه کوم بیا چې کله غزل بشپړه کړم یا کوم شعر نظم بشپړ کړم بلاغه وروسته په یو ځل دوه ځلې دې ځلې خپله کره کتنه کوم د دې نه ور اخوا چې کله مونږ پوهنتون کې وو هلته مونږ بهیر درلوده خو فعاله بهیر وو په هغه فعاله غړی وم زه تقریبا څو شعرونه مې هلته کره کتنه ته وړاندې کړي دي
تاسو غواړئ د خپل شعر له لارې څه بیان کړئ که داسې وزیر ته ووایه
لیوال صاحب یو خبره دا غوایي چې موږ له ادبیاتو غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمي سقوط سره مخامخ ده زما هم همدغه فکر ده او زه له استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډېر متفق یم او زما زړه هم زما هغه فکر هم همدغسې ده موږ باید داسې شاعري وکړو داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو
د شعر تر څنګ بیا نثر هم لیکئ که څنګه
هو نثر لیکم تحقیقي مقالم لیکم او هنري نثرونه هم لیکم لنډې کیسې هم کله کله لیکم
سندرغاړي چې کله سندرې وایي معمولا له شاعرانو څخه د هغو شعرونه غواړي او یې هم کله چې شعر خوښ سي پرته له اجازې هغه شعر اخلي په سندرې په قالب کې دا وایي تر اوسه کوم سندرغاړي د تاسو شعر ویلی یا یې درنه غوښتی که نه
نه اوس خو دغه د سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینوال لري لکه عام خلک مانه تر اوسه پورې کوم سندرغاړې زما د شعر هیلنده کړې البته په میدان کې یا زه په میداني هغه کې ځینو سندرغاړې زما غزلې ویلې دي خو لکه په سټوډیو کې سب شوي دا شعر ووځي بازار ته هغه ځینې دي سب شوي له مانه چا غوښتنه نه کړې او لکه ما ورته خپل چاته دا وړاندیز نه کړې چې زما غزل ووایي چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړې نشي کولی چې ووایي
که چیرې کوم سندرغاړې له تانه ستا شعر غواړي خوښېږي دي کوم سندرغاړې ته خپل شعر ورکړي په خپل اواز وی
که چیرته هغه مانه غوښتنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم لکه هارون باچا شفیق مرید جاوید امرخیل داسې اوسو سندرغاړې نورم دي چې غزل ویلی شي البته ځکه زما زیاته شاعري په غزل کې ده چون هر سندرغاړې نشي کولی چې غزل ووایي داغه سندرغاړې دي چې دغه توان لري چې هر رقم غزل ووایي کمپوزر ته جوړ کړي
ډیره مننه خیر اوسې
علیکم مننه
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی پانه نه نه پانه کی وګمه جبار خیل د همداسي وی ټولنیزو ناخوالی کیسه کوي
زرپانه سوال د خار شپنی خاموشي ورو ورو په ماتې دوه لحظه په لحظه په خار کې د موټرو شور زیاتیده څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د خار بې باکه څېره هم ښکارېده شیبه په شیبه په خار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده د خار د کڼې دروازې خواته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ دیوي ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه ژری خپل خیلاس د خپل ماشوم په سر کې خو څو ځله یې خوله وازی وکړه پاسي اسمان ته وکتل خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تیرېدل په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ څو وړې وړې ټوټې ترې راوويستې ټوټو ته یې یو خاشي به وکتل بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله یوه اوږده سا یې واخیسته لسا سره یو ځای لخلی د توبې پر لپسې کلمې راووته اوس نو په خار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوه لهرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي لراجګې دو سره سمې لخلی د مور کلمې راووته خځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل هغه یې راپورته کړ ده غسترګي خپل کړی ده غ ساجي په خپل دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونی و ماشوم په وړه ژبه لمور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه خځې په سلګونی ولی انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ را تک هم یو څه زیات شوه د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنی پیل کړې هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چې شنې جامې پتندي سر یې د شرشمو په تیلو غړ کړی د کتابونو بکسې شاته اچولې او په خپل پخو د مکتب په طرف روان دی هغه بلا د خیال په لال هاند موجونو کې غرق وچې د موټر د بریک بیرونکو आवाज یې د خیال ټول مزه وشکول ژر یې په خپل غږ کې اثر تا وکتل د هغه سترګې له خو بډا کې وی خو کله کله به یې اخلاص کړی خو چې د هغه پخو ته یې پام شو لسترګو یې د بی وسۍ اوښکو د مهاجرت لار خپل کړه لزایا پورته شوه یا سر یې په غیږ کې ونیو او روانه شوه په چابکو قدمونو د ښار په خوانی مارکیټ ته ورسېده مارکیټ ته ننوته د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو مینه د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده وروسته له څو خبرو په نا امید قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه څو دوکانونه یې نور هم وکتل خو بې له دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې ونه اورېدل د ورځې نهه بجې به وي ټول مارکیټ یې له پښو وویست خو د هیڅ کوم نه ترسه زړه پی تاسو ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده په ژړغوني غږ یې وویل ماما د خدای په نامه یو څراغ دکاندار خپل سر ټیټ کړو لکه چې هغه کوم خبره نوي اوریدلې
مینی بیا خپل خبره تکرار کړه. دکاندار ور وکتل، په مهربانه انداز یې وویل: د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ور مخکې شو. نه، دکاندار جارو په ځمکه ګزار کړه او دننه دکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې، یا سر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه وه، اوس یې څیره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ. ویې ویل: راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
شاعری کې د مفکورې موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکورې شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکوو، نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ادب دے در کی کم زبان دراز غندیه. قصه دا گڑا وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، قصه دا گڑا وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، خود دی دو پیازو کی صدری پیاز غندیه. پٹے دی وران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پھولی، پٹے دی وران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پھولی، کریپ کی گلون حسن ساز غوندیے. لیند دی مات گڈا او شڈل مڈل دے غشے، لیند دی مات گڈا او شڈل مڈل دے غشے، گزار دی رسا لگی تیر انداز غوندیے. دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت، دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت، په وږی خېټه موړ یو بی نیاز غوندیې. که رنگ وی که تراش وی که چارمیتک بدله، په خپله لار روان یې بی استاز غوندیې. مینه ای مینه و خدای تپلار جانان وای، په مینه ای مینه و خدای تپلار او جانان وای، دا زکه خوبې تولا بی انداز غوندی. ما وی چې غنی یار څه بی انداز غوندی، ادب دې در کې کم زبان دراز غوندی.
ما ویل غنی یار څه بی انداز غوندی، دے درج کم زبان درازا ہندیے، ادب دے درج کم زبان درازا ہندیے. گزار دی
ټولنیز شبکه انټرنیټ ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.